د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، ازادي راډیو له دې شېبې په 19:23 او 15:25 متره لنډو څپو خپلې خپرونې پیلوي. په دې او ساعت خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د قابله ګانو او نرسانو د روزنې په ګډون د طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځینه روغتیا پالو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز غندلی او دا یې پر ښځو او نجونو د جنسیت پر اساس یو بل سیستماتیک برید بللی دی. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون په یو بیان کې د طالبانو د مشرتابه نوی فرمان خندنی او واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې د ښځو پر وړاندې له ډېرو سختو اقداماتو څخه یو بللی دی. د سازمان ویلي چې دا بندیزونه نه یوازې افغان میرمنې د زده کړو له وروستي امکان څخه بې برخې کوي، بلکې د ښځو د روغتیا لپاره به هم ناوړه پایلې ولري. امنیسټي له طالبانو غوښتي دي چې پر ښځو لګېدلي ټول فرمانونه او محدودیتونه بیرته واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنټ وایي چې په افغانستان کې له مجازاتو د معافیت فرهنګ باید پای ته ورسیږي. ښاغلی بنټ پرون د هالند په هاګ ښار کې د ازادۍ راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل:
په اوس وخت کې هلته په افغانستان کې د معافیت فضا خپره ده او هر څه چې ترسره کیږي ورسره حساب نه کیږي. دغه حالت باید پای ته ورسول شي او باید حساب وشي، هغه هم داسې مهال چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه ښځې او نجونې، مذهبي او قومي ډلې، جنسیت بدلي، خبریالان، د مدني ټولنې غړي او د بشري حقونو فعالان سخت تر فشار لاندې دي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ شپږو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو قضیه په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته وړاندې کړه. د دې محکمې لوی څارنوال کریم خان د دوشنبې په ورځ وویل چې ډېر ژر به د طالب چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یو مخالفه ډله ادعا کوي چې په پلازمینه کابل کې لږ تر لږه 15 طالبان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي چې په وژل شویو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکی مولوي مبشر هم شامل دی. د شوې ادعا له مخې د طالبان پرون ماښام هغه مهال ووژل شول چې وسله والو د امر بالمعروف وزارت د موټرو پر کاروان برید وکړ. د ازادۍ جبهه وایي چې د طالبان د خانه مینې د یو سلو دوه بستریز روغتون پر لور روان و څو له هغه ځایه د نرسنګ او قابلګۍ د برخې زده کوونکي نجونې وباسي. د ډلې یو ویډیو هم خپره کړې چې په وینا یې د عملیاتو جریان ښیي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی دا ډول ادعاګانې په خپلواک ډول تایید کړي. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان پرون په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې د سوریې په شمال کې د روان کړکېج د اورې لپاره ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده. د اردوغان له دفتر څخه پرون په خبره شوی بیان کې غوښتنه شوې چې سوریه باید د بې ثباتۍ پراخه سرچینه نه شي. د بیان له مخې اردوغان ټینګار کړی چې ترکیه به د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ ته دوام ورکوي او ورسره به په دې هیواد کې د یوې عادلانه او دایمي حل لارې لپاره هم هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې یاغیانو تیرونۍ په حلب ښار کې د حملو پر مهال د سوریې د رژیم ځواکونه له ډېرو سیمو وایستل. له هغه راهیسې روسیې د دمشق په ملاتړ د یاغیانو پر مورچلو بریدونو ته زور ورکړی او د کانګو جمهوریت په جنوب لویدیځ کې یو چارواکی وایي چې په سیمه کې د هغې خپرې شوې ناروغۍ په اړه چې والګي ته ورته ده او په وروستیو دوه اونیو کې لسګونه کسان وژلي دي څیړنه روانه ده. د کوانګو ولایت والي اپولینر یومبا خبریالانو ته د دې ناروغۍ نښې تبه، سرخوږی، ټوخی او د وینې کموالی وښود او د هغه مرستیال که څه هم د هغو کسانو دقیق شمیر ونه ښود چې تر اوسه د دې ناروغۍ له امله مړه شوي. خو ویې ویل چې شمیر یې د 183 کسانو ترمنځ دی. له دې مخکې د کانګو په نوم ناروغي چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې نښې لیدل شوي هم له دې هېواده نورې نړۍ ته خپره شوې. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي چې د دې نوې ناروغۍ په اړه یې معلومات ترلاسه کړي او سیمې ته یو پلاوی استولی تر څو نمونې راټولې او تشخیص کړي. خبرونه مولا ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. خو راپورونو کې به واوري چې په افغانستان کې د منځنیو طبي زده کړو په مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز نور غبرګونونه پرولی دي.
ډیره هیله مې درلوده چې زده کړې وکړم، تحصیل وکړم، یو چیرې ورسیږم، هیڅ نشم ویلی. ډیره راته سخته ده.
د خیبر پښتونخوا په کورمې سیمه کې له اوربند وروسته اوس منځګړي هڅه کوي چې د دښمنو ډلو ترمنځ سوله وکړي.
فلحال چې کوم ډز بندي شوې ده خو دس شوي بعد کې به موږ د هغې په منځ کې یو تیګردو یا به یو بل داسې غږدو چې هغه د پښتون دود دستور د روایاتو مطابق وي.
نن د دسمبر 14مه د بانکونو نړیواله ورځ ده.
ماشونه د بانک له لارې ترلاسه کوو، څومره چې زموږ ضرورت وي هماغومره راخلو، او که نه غواړو چې راوایخلو نو په بانک کې زموږ پیسې محفوظ وي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. ورزو لومړی راپور ته. په افغانستان کې د منځنیو طبي زده کړو په مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز کورنۍ او نړیوال غبرګونونه پرولی دي. د روغتیايي خدماتو د یوې مسؤلې په وینا د طالبانو د حکومت دا پریکړه به په افغانستان کې تر ډیره د مور او ماشوم پر روغتیايي خدماتو ناوړه اغیز وکړي. د افغانستان لپاره د برتانیا شارج دافیر بیا ویلی دی چې دا بندیز به په افغانستان کې نورې ښځې او نجونې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له زیاتو محدودیتونو سره مخامخ کړي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
مخصم قولگی بخونم دیگه واقعا بر ما سخت است.
صبرګل سلطانی چې د طبي زده کړو د یوه انسټیټیوټ محصله ده په زړغوني غږ پرون سیشن بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغې پریکړې د راتلونکي په اړه ډېرې هیلې مړاوې کړې.
خیلی آرزو داشتم که مثلا من درس بخونم.
ډېره هیله مې درلوده چې زده کړې وکړم، تحصیل وکړم، یو چیرې ورسیږم، افتخار وکړم او وکولای شم چې له خپلو میندو او خویندو سره مرسته وکړم. واقعا سخته ده، هیڅ نشم ویلی. ډېر درد لرم، ډېره راته سخته ده.
واقعا بریم سخته.
دا یوازې اغلی سلطانی نه ده چې د طالبانو د مشر وروستي فرمان ډیر نهیله کړي، بلکې د قابله ګانو، نرسانو او نورو طبي زده کړو په برخه کې د هیواد طبي زده کړو په مرکزونو کې په زرګونو نور نجونې هم ډیرې خواشینې کړي دي. د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د افغانستان د قابلګۍ او نرسنګ د روزنې په مرکزونو کې روان 1403 کال شاوخوا 3.5 زره ښځینه زده کوونکې په زده کړو بوختې دي. که څه هم د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې په دغو طبي مرکزونو کې ښځینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي، خو په دې وزارت کې یو شمېر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دغه نوي فرمان له مخې له سې شنبې څخه د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې تړل کیږي. په یوه ویډیو کې چې پرون سې شنبې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې، د طبي زده کړو د یوه مرکز په لسګونو نجونې لیدل کیږي چې د طالبانو پر دغې پریکړې اعتراض څرګندوي. په افغانستان کې د قابلګانو د چارو یوې مسؤلې چې د امنیتي دلایلو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، پرون سیشن بیا ازادي راډیو ته د طالبانو د حکومت پر دې پریکړې د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ وویل که د طبي زده کړو په مرکزونو کې پر ښځینه زده کوونکو دغه بندیز دوام وکړي، د دې ډېر احتمال شته چې په نږدې راتلونکو کې په دې هیواد کې د میندو او ماشومانو مړینې لا زیاتې شي. د دغې مسؤلې په خبره په ټول افغانستان کې په تیره لرې پرتو سیمو کې ښځو ته د امیندوارۍ زیږون او هم له زیږون وروسته او هم نویو زیږیدلو ماشومانو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو په برخه کې د قابله ګانو او نرسانو د شمیر کمی ډیر محسوس دی، او که د طبي منځنیو زده کړو له مرکزونو نور قابله ګانې او نرسانې فارغې نه شي، دا هیواد به په نږدې راتلونکي کې میندو او ماشومانو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو په برابرولو کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ شي. که څه هم تر اوسه د هغو میندو او ماشومانو دقیق رسمي شمیر نه دی معلوم چې هر کال په افغانستان کې د زیږون په مهال مري، خو په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې شمیرو له مخې په دې هیواد کې په هرو 100,000 میندوارو ښځو کې شاوخوا 6,500 د زیږون په مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د طبي زده کړو په انسټیټیوټونو کې پر ښځینه زده کوونکو دغه بندیز داسې مهال لګول کیږي چې له دې مخې د افغانستان په پوهنتونونو او نورو لوړو تحصیلي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړې د طالبانو د لګول شوي بندیز له امله د طبي لوړو زده کړو له مؤسسو د ښځینه ډاکترانو فراغت هم په ټپه درېدلی دی. د طالبانو د حکومت دغه وروستي اقدام په وړاندې غبرګونونو کې د ښځو د هیلې پنجرې په نوم غورځنګ پرون سه شنبې په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې دا په دې هېواد کې د جنسیتي اپارټایډ بله نښه ده. د افغانستان لپاره د برېټانیا شارزدافر رابرټ ډیکسن پرون سه شنبې په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې په افغانستان کې له طبي زده کړو څخه د ښځو راګرځول تعلیم ته د ښځو د حقونو په وړاندې یو بل سپکاوی دی. هغه زیاته کړه چې د طالبانو دغه اقدام روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او نجونو لاسرسی نور هم محدودوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
ټاکل شوی د دسمبر په 12مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه په یو غونډه کې بحث وکړي. په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دې ناسته کې به د افغانستان د سیاسي، اقتصادي، امنیتي او ټولنیز وضعیت اړوند ملګرو ملتونو عمومي منشي خپل درې میاشتنی راپور هم وړاندې کړي. د موضوع تفصیل د فیروزه عزیزي په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا د افغانستان اړوند غونډه جوړوي. په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د سه شنبه په ورځ د دسمبر په دریمه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي دا ناسته به د همدې میاشتې په 12مه نیټه جوړه او د افغانستان د امنیتي، سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت اړوند د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش لخوا درې میاشتنی راپور هم پکې وړاندې شي. ښاغلی فائق وایي په دې ناسته کې به د یاد سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي روزا او تنبایوا، د افغان مدني ټولنې یو غړی، د امنیت شورا د غړو هیوادونو استازي، د اوچا ادارې یو استازي او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست او هغو هیوادونو استازي چې د دې شورا غړیتوب هم نه لري ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا چې پرون دوشنبه په خپل ویبپاڼه د ګوتریش د چمتو سوی درې میاشتنی راپور خپور کړی چې په یوه برخه کې راغلي افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو نورو هیوادونو ناورین ځپلی هیواد دی او بشری حقونه پکې نقضیږي. انټونیو ګوتریش په دې راپور کې اندېښنه ښودلی چې طالبانو لا هم د ګڼو نورو بشری حقونو ترڅنګ د افغان ښځو او نجونو د حقونو نقضولو ته دوام ورکړی او ورځ بلې ته یې پر دوی بندیزونه زیات کړي دي. په راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ویل شوي چې دا هیواد لا هم د نړۍ لپاره د ترهګرۍ لاړ ښه ګواښ ګڼل کیږي چې په ټکو یې د داعش، د خراسان او تحریک طالبان پاکستان ډلو ترڅنګ پکې ګڼې ترهګریزې ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي. هغه څه چې د طالبانو حکومت په ځلونو بې بنسټه داوې بللي او رد کړي دي. دوی ویلي هیڅ چاته به د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کارولو ته اجازه ورنه کړي او د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د اوچا په راپور کې دا هم ویل شوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې به د افغانستان د یونما ماموریت هم تمدید شي. خو افغانان له دې غونډې څه تمه لري؟ د کابل ښار یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه غونډه چې تر سره کیږي په دې کې باید افغانستان په اړه باندې د هر اړخیز وضعیت په اړه باندې دوی مهمې خبرې وکړي او هغه موارد دوی باید یاد کړي چې افغانستان ورسره، د افغانستان خلک ورسره نن سبا لاس او ګریوان دي. همداراز د افغان جون او د افغان ښځو د زده کړو، د دوی د کار، د تعلیم په اړه باندې باید دوی مهمې خبرې باید دوی وکړي.
د لوګر ولایت یو اوسیدونکي مشګان بیا وایي
د ملګرو ملتونو نه موږ دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې باید اقتصادي لحاظ نه، سیاسي لحاظ نه باید ډېر کار وسي، ځکه په دې درې کلونو کې چې کله طالبان حکومت راغلی اقتصادي ستونزې د خلکو زښت زیات شوي دي. او د دې تر څنګ سیاسي مسایلو کې باید له ټولو نه مهم خو اوس په افغانستان کې ټول ته معلومه ده چې د ښځو مسایل دي. درې کاله تېر شول، هیله موږ همدا ده چې ښوونځي پرانیستل شي، پوهنتونونه وشي او په ښځو باندې ځینې بندیزونه چې لګېدلي دي هغه ایسته کړه شي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له تیرو درې نیمو کلونو راهیسې په خپله واکمنۍ کې پر ښځو او نجونو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه لګولي او هر ورځ په پراخېدو دي. هغه څه چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې غبرګونونه یې راپارولي دي. د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال کیږي چې د اوچا په ټکو 23.1 میلیونه افغانان چې د هیواد نیمایي نفوس جوړوي بشری مرستو ته اړتیا لري او په افغانستان کې د لوګي د خطرناکې کچې سربېره لا هم د دې ناورین د حل لپاره کافي مالی سرچینې نه دي برابرې شوې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ناتو عمومي منشي وایي په اوس وخت کې باید اوکراین ته د وسلو پر ورکړه تمرکز وشي، نه پر دې چې په دې هیواد کې روانه جګړه څنګه پای ته رسیږي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په ناتو تړون کې د اوکراین د غړیتوب پر غوښتنه ټینګار کړی. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې وړاندې کېږي.
د ناتو عمومي منشي مارک روټه پرون سیشن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې د ناتو له غړو هیوادونو غواړي چې ډیر پر وسلو د اوکراین پر سنبالولو تمرکز وکړي، نه پر هغو بحثونو چې پر دې هیواد روسیې د یرغل پای ته رسولو پر څرنګوالي انڅرخي. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې د ناتو عمومي منشي د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې له اوکراین څخه پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې دا هیواد د هوایي مدافعې د سیستمونو په ګډون ډیرو پوځي مرستو ته اړتیا لري، نه ډیرو هغو طرحو ته چې په دې هیواد کې د سولې پروسه په څه ډول مخ ته لاړه شي. نوموړي زیاته کړه هر کله چې اوکراین له روسیې سره د سولې په خبرو کې د شاملېدو پرېکړه وکړه، دا هیواد باید له یوه پیاوړي دریځ څخه د سولې خبرې مخته یوسي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سبیها چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې حضور درلود، له خپلو متحدینو وغوښتل چې د روسیې د هوایي بریدونو په وړاندې د دې هیواد د انرژۍ تاسیساتو د ښې ساتنې او د برېښنا پرې کېدو د مخنیوي لپاره د هوایي مدافعې نور 19 سیسټمونه ورکړي. په دې وروستیو میاشتو کې روسیې تر ډېره په هوایي بریدونو کې د اوکراین د انرژۍ او د برېښنا د تولید تاسیسات په نښه کړي او هڅه یې کړې چې هغه له کاره وغورځوي یا ورته زیانونه واړوي. نوموړي همدارنګه د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته د اوکراین د ختیځې جبهې چې په دې وروستیو کې روسي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون سهشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره یو ځل بیا په ناتو تړون کې د دې هیواد د غړیتوب غوښتنه تکرار کړه او وویل چې له دې تړون سره د اوکراین یو ځای کېدل به د دې هیواد چې د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې مبارزه کوي راتلونکي ډاډمنه کړي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پرون سهشنبه د اوکراین دغه اعلامیې په وړاندې غبرګون کې وویل چې په ناتو کې د اوکراین شاملېدل د نه منلو او هغه روسیې ته ګواښ دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اعلامیې له صدرېدو څو ورځې مخکې سکای نیوز شبکې ته ویلي وو چې که ناتو د اوکراین غړیتوب ومني، هغه به د ده په خبره د روانې جګړې سختې مرحلې ته د پای ټکه کېږدي. زلنسکی دغه راز پرون د خپل هیواد د پوځ له مشرانو سره تر غونډې وروسته اعلان وکړ چې اوکراین په کور دننه د تولیدیدونکو نویو او پرمختللو توغندیو آزموینه ترسره کړې او پر ټلګرام چینل یې د دغو توغندیو د پراختیا په چارو کې ښکېلو ټولو اړخونو څخه چې هڅه کوي هغه په چټکۍ تولید کړي مننه وکړه. د اوکراین ولسمشر د دغو نویو توغندیو په اړه نور جزئیات ورنکړل.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. نن د دسمبر 4مه د بانکونو نړیواله ورځ ده. د بانکوالۍ د چارو پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو موجودیت د هیوادونو له اقتصادي ودې او پرمختګ سره ډیره مرسته کړې ده. په عین حال کې یو شمیر افغانان او د اقتصادي چارو شنونکي هم وایي چې په افغانستان کې د بیلابیلو بانکونو فعالیت هم خلکو ته ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي او په عین حال کې په ټوله کې د بانکدارۍ سیستم له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړای دی.
که څه هم په افغانستان کې پر بانکي خدماتو ځینې لګول شوي محدودیتونه لا هم پر خپل حال دي، خو یو شمېر افغانان وایي چې بانکونو یې د ژوند په چارو کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. دوی د بانکونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه وکړه چې په افغانستان کې بانکي خدمتونه د لا پراخ او په دې برخه کې د شته ستونزې حل شي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار د باختر په لیسه کې ښوونکی حسینا چې اوس یوازې له شپږم ټولګي ښکته نجونو ته تدریس کوي وایي میاشتنی تنخواه د بانک له لارې ترلاسه کوي. نوموړی وایي که څه هم تنخواه ډیره کمه ده، خو بیا هم چې د بانک له لارې ورکول کیږي پیسې خوندي دي.
بل ماشونه د بانک لاري ترلاسه کوو او دغه بانکي سیستم زموږ لپاره ډیر ښه دی، ځکه څومره چې زموږ ضرورت وي هغه عمره راخلو او که نه غواړو چې راوایخلو نو په بانک کې زموږ پیسې محفوظ وي نو دغه سیستم د موږ لپاره ډیر ښه دی.
خدا کابل خار اوسیدونکو وحید الله بیا په افغانستان کې د بانکي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته ویل.
قسم بانکونه د نړۍ په ټولو هیوادونو په مختلفو هیوادونو کې ډیر اسانتیاوي رامنځته کړي، خو افغانستان بانکونو کې ډیر ستونزې دي. یو ستونزې پکې دا ده چې ډیر بیروباري بے نظمی پکی گڑبڑی پکی دو مستون زیادہ دا چکل زو ای سسٹم خرابی بل وقت راشا بلو بل وقت زو پیسے منگتا چی سمرا حوالہ شو یا پکاری چکل اکاؤنٹ نیو باسو اغنا پیسے نو ورکی چی پیسے منگ سر لگی دی.
افغان سوداگر مخلص احمد وئی بانکونو ای پچارو کی اسانتیاوی رامنځته کړي، خود بانکوالی پر وړاندېشتا ننګونو د دوی پرچارو هم منفی اغیز پریښی دی.
بانکونو باندې د مشتریانو ازدحام ډیر زیات وی، حتی خلق چه ده پا یو ساعت، دو ساعت، دری گنته، سلور گنته، تا ورزی ورزی دوی انتظار رو باسی چه دوی تا بانک نوبت رسیگی. او آغا شکل سره چه منگه هیل و امید لرلا متاسفانه آغا چه ده تکنه شوه ده، اعتبار هم تکنه شوه ده.
دو بانکی چارو پاو ده افغانستان بانک پا خانه ویان شریف الله شیگیوال وی پا افغانستان که سیاسی بی ثباته ده بانکونو اعتبار تا لوی زیان رسوله، خو بیای هم فعالیت ده پام ورده.
خلق پا بانک بانه دیر باور نلری زکر چه سیاسی ثبات نشته، پر اتون که چه باور نوی نسوک نگواری چه خپل امانتون و یا خپل پیسی پا بانکونو که وساتی. نو لدی عمل افغانستان که ده بانکی سکتور ده پراختیا یا ده خدمتونو ده لا ډیریدو لپاره لبد مرغه چې ډیر کار نه ده شوی، او یاد ده چې همدغه د سیاسي ثبات نه موجودیت د دې لامل شوی چې خلک په بانکي سکتور ډیر باور نه کوي، او هغه خپل امانتونه یا پیسې چې په بانکونو کې نه ساتي، او همغه ده چې د هیواد په اقتصادي تحرک یا د اقتصادي سرکولیشن چې ده په دې کې د نقدي پیسو ونډه ډیره کمه ده.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري د خلکو او سوداګرو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نن د دسمبر 4 منیټه د بانکونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2019 کال کې د بیوسلۍ د لمنځه وړلو، د نابرابرۍ د کمښت او د اقلیمي بدلون پر وړاندې د اغیزمنو اقداماتو څخه د مالی ملاتړ په هدف د دسمبر 4 د بانکونو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د بانکي چارو یو شمیر پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو د رامنځته کېدو وجودي فلسفه د پیسو له خوندي لیږد تر لیږد ورخوا د هیوادونو د اقتصادي ودې او پرمختګ ته کار کول دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خیبر پښتونخوا په کورما ایجنسی کې د تیرې اونۍ لنخته او پسې د اوربند له ټینګې دوه وروسته اوس په سیمه کې هڅې پیل شوې دي چې د دې ستونزې لپاره یو دایمي حل لار راوباسي. په دې نخته کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبريال طارق ورغزای په دې اړه نور تفصیل لري.
د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استاذي کورمیتا رسیدلی او وای چې په سیمه کې لومبه کاری د شیاګانو او سنیانو ترمن مستقل دزبندی کول دي، او بیا هغل ته راپورته شوی شخړو ته د حل لار بګوري. د یاد جرګې یو استاذ حمید خان شیرانی مشال رډیو ته پر 3 دسمبر ویلي د چهارشنبه پر ورځ بور باندې د دواړو غاړو امیدینو سره رسمي خبرې پیلوي چې ورته تر سلو پورې پر کامی مشرانو او دینی عالمانو باندې مشتمل یو پلاوی په سیمه کې موجود دی.
فلحال چې کوم دزبندي سوی دا خو دسوی بعد کې به موږ دا غي پمنځ کې یو تیګر دو یا به یو بل داسې غږ دو چې هغه مطلب د پښتون دود دستور د روایتو مطابق وي، یا بل هغه بعد چې موږ د خلک اختیار راکې له اختیار بعد به یو فریق مستقبل او راسل دی خپل قوانون یا خپل خوږ یا خپل مړه یا خپل ځخیان دا به موږ مختر دی بیا د خپل فریق سره ناست کو، یا به دا جرګه اخیر پرکشینی د دوه خلکو د منځ فیصله.
په کورما کې د شاګانو او سنیانو ترمنځ لا یوې مودې راهیسې حالت خراب دي. په سیمه کې اکثره د حالات خرابېدلو سبب د ځمکو پر ملکیت هغلته موجود شخړې، پر مسافرو روان وسلوال بریدونه، او پر سوشل میډیا د یو بل مقدساتو پر ضد ویډیوګانې خپرول دي. په سیمه کې پر 28 نومبر هم د دواړو ترمنځ جګړه پر شه مسافرو کاروان د شوي برید په رد عمل کې پیل شوی وا. په هغه برید او جګړه کې د دواړو خواو یو سلسله وشتنان وژل شوی او تر 200 زیات ژوبل دي. کچو هم د دسمبر په اولنی نیټه جګړه ودرېدلې خو مستقل دزبندی شوی او نه د مسالو حل راوستل شوی. ورسره د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي پر 15 دسمبر د کورمه په راجوړ شوی بد حالاتو ټولګوندیزه غونډه را بللې ده، او بل ورسره د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنڈپور هم یو حکومتي جرګه سیمیتا د وروستلو ویلی دی. په پړچنار کې د شیاګانو یو مشر اغه تجمل حسین د مذاکراتو هرکلی کړي او ویلي چې د سیمې امن په خاطر هر قسمه خبرو ته تیار دی.
د منظور پښتون توسط سره کومه جرګه اغه ټکلی شوې ده، هغه راشي یمو مسایل واوري، او امید داده چې انشاءالله د دوی دغه کوم قدم د اغه دغه علاقه لپاره د خیر قدم وګرځيږي.
په کورما کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي، او د هغوی ترمن د زمکو او داسې نورش قړشتا چورباندې سوارې خونړ جنگونه هم شوي. په 2003 کال کې د مری په سیمه د دواړو فریقینو ترمنځ یوه لوزنامه شوي چې پکې د تګ راتګ لارې خلاصول، بې کوره خلکو آبادکاري، او د ځمکو مسالې پر کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوي، خو تر اوسه هغه عملي شوي نه دي. طارق ورکزه، مشال رادیو، پېښور.
په کورما کې له نښتو وروسته د سولې هڅې پیل شوي دي. د چمن یو شمیر اوسیدونکي وایي د سیمایزو اعتراض کوونکو د خبرداري چې د سپین بولدک چمن لاره به وتړي اندېښمن کړي دي. دوی ازادۍ راډیو ته وایي چې د دې ستونزو د اواري لپاره د طالبانو او پاکستان حکومتونه لاس په کار شي.
وروسته له هغې چې په چمن کې اعتراض کوونکو خبرداری ورکړ چې د سپین بولدک چمن لاره به د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو او ترانزیت موټرو پر مخ وتړي، یو شمیر چمن میشتي وایي چې دوی ته دا اقدام د منلو وړ نه دی. دوی د سېشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول پرېکړې د خلکو ستونزې نه هواروي، او باید د دواړو هیوادونو حکومتونه دې ستونزې ته مناسبه حل لاره ومومي. ابر چې د چمن اوسیدونکو دی، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
لار باندې ته مشکل جوړی جو عوام ته چې په څوار لسمیش کې څه د سر نو ټول وسوم نه وځي، خو متاسفانه په دې کې چې دوی دا په دایو څوار لسمیش کې دا هیڅ راغلي دي چې نور اخور وادي پلار دې خاطر مړ دي دانه سیمه را خللای، او دا رقم مطلب نه ویانی ناشته دي چې کوز دې سوي دا وته ته مناسته ودونه پن پات دي، مطلب ستونزې به شمار دا حکومت ته خواست کو چې دوی دې د خسانی جوړ کړي دا په خوا په شان تا ګر تا ګو.
احمد شاه چې په دې سیمه کې یو کارګر دی هم وایي:
ما موږ د اتیا رسمیاش کې چې دلته ناست یو، نیمه بارډر دلې دي، نیمه دغه نیم پښتانه کارت پېش دی، پاسپورت مقصد دی، موږ شنه کارت مقصد چې موږ بلار سوراس په روزګار او په لپاره وکړو.
دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې اعتراض کوونکو د دوشنبه په ورځ پاکستان حکومت ته په یو اعلامیه کې خبرداري ورکړ چې که غوښتنې یې ونه منل شي د سپین بولدک چمن لار به بند کړي. هغوی غوښتنه کړي چې د سپین بولدک چمن پولې له لارې د مسافرو او سوداګرو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت لازمي والی ختم کړي. معترضینو په اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان حکومت څو ځله ژمنه کړې چې په دې پوله کې به مسافرو او موټر چلوونکو ته اړین سهولتونه برابر کړي، خو تر اوسه یې په دې ژمنو عمل نه دی کړی. په همدې حال کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان اتکزی د سیشن می په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو په اړه به دوی سبا د دسمبر په 4مه پریکړه وکړي.
کچیر زمر مسله نسوال بس مر خپل یو وخت لار نه ګرځي، مر با د ترانسپورت چاغه مال بردار شکونه او افغان څنګه ته لار نه سبا غیر ترانسپورت مګه بند کوم، مر په سره سبا څلور تاریخ.
دا په داسې حال کې چې پاکستان د روان کال د نومبر په نیمایي کې اعلان وکړ چې د سپین بولدک چمن د پولې له لارې په پیژند کارتونو او تذکرو د خلکو تګ راتګ منع دی. په داسې حال کې چې د سیمې اوسیدونکي وایي چې دیارلس میاشتې دغه لار د تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د پاکستان سرحدي ځواکونه اف سي په یوه خبرتیا کې ویلي چې د نومبر له 12مې وروسته به د پاسپورت او ویزې پرته پر دغه لار تګ راتګ منع وي. اعتراضونه هغه مهال تیر کال د اکتوبر په 1مه پیل شول کله چې د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې سپین بولدک چمن د دروازې له لارې د تیرېدو لپاره پاسپورت او ویزه لازمي دي. معترضین ټینګار کوي چې د پخوا په څیر د پولې دواړو غاړو اوسیدونکو ته د تذکرو او پیژند کارتونو پر اساس د تګ راتګ اجازه ورکړل شي، خو د پاکستان حکومت چارواکي وایي چې د مسافر او موټر چلوونکو لپاره د پاسپورت او ویزې اړتیا د امنیت لپاره یوه اړینه پریکړه ده.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري قدر منوریدون